نویل کیږي، هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او دون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اخیست په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی یا ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه د چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده د تلیفون په ناست د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او یو غوت په کتو باندې شعر دی کی او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعرۍ ته ورګډ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل څپې څپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوی وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده
خوانی هیله پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې پتورا باندې وژنې خپل خپل ورونه چې پتورا باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تن کو ګلونو کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې ګټورې دي که نه دي؟ میمونه کامران د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د په وینو سینګار شوي شونډې په نوم خپله لنډه کیسه د بهیر یوې غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي غونډې څرنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي، شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپله د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي مثال کړی دا نوې کیسې مې لیکلي دي، دی به هیڅ تدې په خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړه چې دا ډېر زده کړم او ما چې کله خپل کیسه کره کتنه ته وړاندې کوله زه په دې خپو هیدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم را برسېره شي. خو په خپل مې بیرته دا ځان ارباله ډیره قوی کار کتنه په وسو او په خپل می ال ډی ار سټریز د کلسې په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول سډیر سمو تریز ډاکټر، تاسو کولی شئ چې ما ته ووایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره؟
شخصا ما ته د لنګ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دا به هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها یو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکي او دا کره کتنه ناسي دوی مثلا یو کاستای کولی ګو یو نظر به ورکړي. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیر والدی هر بهیر والد چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څنګه نظر نشول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیر والد چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقدونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په سلف کې به وازی د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې هغه ځکه کار کتنه کوي سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په هغه باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسېږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل، او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده، سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي، او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده، او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیان هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعیان موږ ته ویاړ داسې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بېرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعاً دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعاً د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځانې تطبیق کړي.
لکس لیکوال میمونی کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې ووري.
د ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي یا صحنه چې په ژوند کې ورته پیشیشي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوي دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نه و راته ښودلې، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیاره کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لري باد به کله کله د ونو ښاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سجی راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي دي کومې، بعض وخت چې ډېره تنها اوسم، بعض وخت چې ډېره دردمنده اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکې کړم، نه پوهېږم کوم غواړم خپل له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چې کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکئ؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د نجونو حالات، بعضې په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلونه، دې چې ګورم کله چې زه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورونه ګورم، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخی همه منظری غوندی دید، مثلا بعضی منظری بعضی کرونا وایرل بعضی چیت بعضی نو داغا حالات داغا حالات ما زیادتر لیکلو ده سی نو دا حالات
دي چې موږ ذکر کوم. انسان چې سلی کی له مختلفو حواسو کار اخلي، دا اوس فرزن تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي، په سترګو کې څنګه وګوري، واړه کورونه وګوري، بیا مصرت راتلی شي چې راځي او څه ولیکه. له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي، مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی، آیا دغه څه شي هم په تاسو خاطره لیکلي؟
داسې شیان میم خوښېږي، خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې، ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و، عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده، څرنګه یعنی فکر دی نه کوو. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سې مې واورېدله، هغه به را باندې خاطره ولیکله. فرزن د ترور کور ته ولاړم، د هغوی په کور کې دغه رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي سې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطرې لیکې ستا خاطرات من خرځي. او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سینوها په هغه سینوها خاطره مې شریکه هغه کې مې هم یادونې کړې ده چې دلته هم د نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم، هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي، یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېر زیات خپلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې لپاره حس ډېر زیات مهم دی، کله چې احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښه. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم، یو ناڅاپي کله چې یو څه ګورم، حس کوم، بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت کې.
له ښکلا نور څخه په مننه. د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کيو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کيو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوڑتے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل. رنا میں د
دسپوک میکڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظر کل زر کے گڑے دے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندر سپینو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل